Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته شرغلاس زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنځشنبه د 1404م لمریز کال د زمری درویشتمه نیټه ده چې د 2025م کال د اگست له 14مې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې ګڼ موضوعات لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی ده چې نن د هرات د پاشدان د اوبو بند رسمن افتتاح سي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت دخوا رسنیو ته په استولي بلندلیک کې راغلی دی چې د پاشدان د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانیستل سي. د پاشدان بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 15 کیلومتره کې دی. دا بند 4.5 متره لوړوالی لري او د 4.5 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 14,000 هکټار ځمکه به خړوب کړي. د پاشتان د بند د جوړېدو چارې په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل شوې وې چې بیا د جګړو له امله یې کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه بشپړ شول. افغانستان او قرغیزستان اقتصادي او د سوداګریز همکاري دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګرۍ وزارت ترمنځ دا موافقه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته د دغه وزارت ته سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د سفر په جریان کې وسوه. د راپورونو له مخې د دوه اړخیزه سوداګرۍ د تسهیل ترڅنګ قرغیزستان ژمنه کړې چې سوداګریزې ویزې به اسانه کړي، بانکي اړیکې به ښې کړي او د افغان داګرو لپاره به د ترانسپورت لارې اسانه کړي. مخکې تر دې قرغیزستان سږ کال طالبان د ترهګري سازمان له لیست څخه لرې کړل. د دې ترڅنګ په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ترکمنستان له افغانستان سره د ګازو د پایپ لاین پر یوه لویه پروژه کار بیا پیل کړی دی او ازبکستان په اګست میاشت کې له کابل سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړپوړي غړي علي وزیر د ازادۍ غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال د اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه توقیف کېدی. په اعلامیه کې زیاته سوی چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر پر ده بې ځایه قضیه ثبت سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2020 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په 3 نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نښتې تور پورې سوی و. وروسته محکمې دته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباد راولپنډۍ بیا د پنجاب په بیلابیلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په هب کې بندي سو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پولیسو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. دی تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل سوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د سولې د منځګړیتوب هڅو ته زیان واړوي، دا کار به د مسکو لپاره سختې پایلې ولري. ټرمپ همداراز ویلي چې د جمعې په ورځ په الاسکا کې د پوتین سره د ده غونډه ممکن د اوکراین د ولسمشر سره تر بلې غونډې وروسته وي. تمه کېږي په دې غونډه کې به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په اړه بحث وسي. ښاغلي ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې دا پایلې مشخصې نه کړې، خو مخکې یې خبرداری ورکړی و چې که په الاسکا کې خبرې ناکامې سي په روسیه د اقتصادي بندیزونو احتمال سته. د اروپایي ټولنې او اوکراین مشرانو د چهارشنبې په ورځ له ډونالډ ټرمپ سره په یو مجازي غونډه کې ټینګار وکړ چې کیف باید د اوربند یا ځکنیو مسئلو په اړه له روسیې سره په هر ډول خبرو اترو کې په مستقیم ډول ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کېږي چې روسیه به د اوکراین او اروپا له غوښتنو سره په کلکه مقاومت وکړي. د خبرونو پای. تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې به واوري د خړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو ستنېدو او لپلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. موږ له ستنو سویو کډوالو سره هم خبرې کړې دي چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې داسې وشول چې کور ته مې هېڅ هم دا نه و. له کوره ښار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو د خوا د بشري حقونو په پراخ سرغړونو یادونه کړې ده. په دې اړه مو له کارپو امیر ګران سره خبرې کړې دي.
طالبانو د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي، انساني حقونو ته احترام نه لري او دا نه دي مراد کړی.
او روسیه ویلي چې د اوکراین د جګړې په اړه د دوی دریض د تیر کال راهیسې نه دی بدل سوی. د دغو او نورو راپورونو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خړو نړیوال پروګرام د پی اف پی وای د کډوالو ستنېدو او له پلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار زیربناوي او عامه خدمتونه سخت له فشار سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې له دې عمله زیانګالو ډلو په ځانګړې توګه هغه کارګران ته چې ورځنۍ مزدوریانې کوي د کار موندنې سیالۍ نوره هم سخته سوې ده او د ژوند لګښتونه یې لوړ سوي دي. یو شمیر دغه کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر زحمت باندې کار پیدا کوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي د کډوالو ستنېدنې او له پلو د خلکو د اوښتلو زیاتېدنې د زیانګالو ډلو په ځانګړي ډول هغوی ته چې ورځني مزدوریانې کوي د کار موندلو سیالي نوره هم سخته کړې او د ژوند لګښتونه یې لوړ شوي دي. دغه سازمان په خپل میاشتني راپور کې چې جولای میاشت کې د افغانستان د بازار وضعیت په نوم یې د چهارشنبې په ورځ د اګست پر 14 خپور کړی، ټینګار کړی چې دې موضوع پر بازارونو، زیربناوو او عامه خدمتونو اضافي فشار راوړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر دغه کارګران چې په ورځني مزدوري کار کوي وایي په ډېر زحمت کار پیدا کوي. د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکی چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره لاسي کراچۍ چلوي، ازادي راډیو ته وویل.
شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې داسې وشول چې کور ته مې هېڅ هم دا نه و. له کوره ښار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړ. همداسې بېرته تش لاس راغلم. ماشومان ژاړي، شور کوي او همداسې ویده کېږي. مجبور یو چې هغوی وغولوو او ووایو سبا به انشاءالله ډوډۍ درته راوړو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان اقتصاد منځنۍ وده ښیي، خو د مالي سرچینو د کموالي، د بهرنیو او بشري مرستو د راکمېدو، پراخې بیروزګارۍ، جوړښتي ضعف او د خوړو او تیلو د بیو د لوړېدو له ستونزو سره مخ دي. راپور وایي چې د خوړو د بیې راټیټېدو بهیر په افغانستان کې تقریبا درېدلی، خو د خوړو پرته نورو توکو انفلاسیون زیات شوی چې زیاته برخه یې د کورونو د لګښتونو د زیاتوالي له امله ده. د راپور په وینا د بدلونونو د اقتصادي فشارونو هغه زیاتوالی څرګندوي چې ورو ورو د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو ډلو د پیرلو ځواک کموي. د پی اف پی زیاته کړې ده چې افغانستان د خوراکي توکو او تیلو وارداتو ته اړ دی، نړیوالې بیې او د اسعارو د نرخ بدلون یې اغېزمنوي. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2015 کال په جولای کې یو امریکایي ډالر په اوسط ډول په 9.5 افغانۍ بدل شوی او د افغانۍ ارزښت دوه کلونو مخکې په پرتله په اوسط ډول 2% لوړ شوی. خو په ټکو کې سیاسي بې ثباتي او د مرستو د بهیر ګډوډي لا هم د اوږدمهاله ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د اګست په 6 ویلي و چې سږ کال تر اوسه له 2.1 میلیونو زیات افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د میشتېدو پروګرام یا یو این هبیتات مشر ویلي چې د ستنېدونکو کډوالو بیرته متقامیدل یوازې هغه مهال بریالی کېدی شي چې د یوې همغږې او منظمې تګلارې له مخې او د سیمیزو حالاتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. استیفان لوس 15 ورځې مخکې په یو ویډیوي بیان کې وویل چې مواردو کې د ملکیت له حق سره مناسب کور، د اوبو او روغتیا په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د دایمي عاید فرصتونو برابرول شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یا یونما هم تازه ویلي چې د کډوالو پراخې ستنېدنې د افغانستان د کار په بازار نور هم فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې زیاتې کړې دي.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادۍ رادیو اوري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. د طالبانو د بیا وخت رسیدو د څلورم کال د پوره کېدو په مناسبت باندې دغه راپور خپور کړی دی. نور په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2024 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څېړل شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی، پکې پر ښځو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباعو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه شوی. په راپور کې راغلي چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دغه قانون لمخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې ښځې ځپلې، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
چهار سال تمام است که این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړي دي. ښځې او نارینه له هر ډول حقونو بې برخې کړي دي. خلک وژني، بېګناه کسان زندانی کوي، په ښځو او نارینه ظلم کوي، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان له نړیوالو باج اخلي. او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
د بشري حقونو بل فعال یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ له امله یې خپل سری نیونې او توقیفونه لا زیات شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دسترسي دختران به آموزش
لنجونو د هر ډول زده کړو او له ښځو د کار حق اخیستل شوی. ښځې له سیاسي او ټولنیز ډګره لیرې کړل شوې دي. خپل سری نیونې او شکنجې زیاتې شوې. د بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړو او دغه راز خلک له خپلو هر ډول حقونو بې برخې شول. دغه راز مذهبي او قومي لږکي وځپل شول. موږ نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملي بندیزونه زیات کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سرو توقیفونو ته اشاره شوې او پکې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځانګړي ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبریالان دي او په دغه ډلې نیوکې کوي، نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو د داعش خراسان څانګې ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره کار کړی و. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه ډول وژنو مسؤلیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوې او راغلي چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور په ټکو په تیر 2024 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 130 زیاتې قضیې ثبت شوې او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجې او فزیکي سزاګانو په اړه هم ویل شوي. راغلي چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اعدامو او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوې چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغېزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 340 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوې چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه یې د 10 او 13 کلونو ترمنځ و روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو